السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او تاسو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د ستاسو لپاره کورنی او سیمایز رپورټونه لرو. 19 پروګرام حجره هم د خبرونې په نیمای برخه کې شته، خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومینیشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي، او د سعودي عربستان بادشاه د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. اوس بشپړ خبرونه. د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومینیشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د اومینیشنل ګوند د بلوچستان صوبي مشر اصغر خان اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبي ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام هرکلی کړی دی.
حمایت لري ورسره د مور سره ټول د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې تجارت ټول د مور سره په دې اثر کې د حمایت اعلان کړی دی. زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه یو داسې انجمن نه یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
په ځانګړي توګه پښتانه ملتپال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لار له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته پرېنږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ بومند ایجنسۍ ته د یو ورځني سفر پر مهال کړې دي. د وویل سردار مهتاب عباسی وویل په قبایلي سیمو کې به د اولس او حکومت ترمنځ د کمزور سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. نوموړي د معذورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 لک روپیو یو فنډ هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی ورکړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچانو او د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغوی ته د حل لاره ولټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سه شنبې په ورځ په ار کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا د یو سراسري افغاني مسله ده چې د ده په وینا همداسې حل ته اړتیا لري. د دې کمیسیون مشري به حاجي دین محمد، اسدالله وفا او استاد محمد اکبري کوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریز ته په وینا کې وکړې. د غونډه په داسې وخت کې ربل سوې وه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغیزمنېدو په اړه نړیواله اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریکو. نوموړي لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي ویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخامخ دی کومه چې دې سیمې ته ورپېښه ده. فرانسوا اولاند زیاته کړه چې د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې سوې دې غونډه کې د کوربه هیواد تر څنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو مشران هم شریکو. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12 بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په استرالیا کې د بیا پیلیدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د ایټمي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازي عباس عراقچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې په خپل کار پیل وکړي. بیان زیاتوي چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2مه نیټه په سویټزرلینډ کې پرې هوکړه سوې وه. دواړو خواوو یو دایمي تړون ته د رسیدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 13مه نیټه سره ټاکلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د شام په حلب ښار کې حکومتي ځواکونو او یاغیانو دواړو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو ریپورت کې ویل چې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ځینې ګامونه د بشریت پر ضد د جرمونو په زمره کې راځي. ریپورت وایي چې د حکومت ځواکونو لخوا په دې ښار کې د یاغیانو پر ضد د بې پروا هوایي بمباریو له کبله په پراخه کچه عامه خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یاد سازمان ویلي چې همداسې د حکومت ضد یاغیانو په توغندیو د بریدونو پر مهال ولسی خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. ریپورت وایي چې د شام په جګړه کې شکیلې دواړې غاړې خلک تښتوي، په ناقانونه توګه یې په بند کې ساتي او بیا یې شکنجه کوي. د خبرونو پای او اوس هم تاسو د کرنسیو بیې او د موسم حال له احمد الله څخه اورئ.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخیستل کېږي او 102.50 روپۍ خرڅول کېږي. یوه ایرو 114.50 روپۍ او 114.80 روپۍ. یو پاونډ 155 روپۍ او 155.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 10.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کېږي او 1.20 روپۍ خرڅول کېږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پېښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل، او د کرنسۍ وبی او د موسم حال مو د احمد الله نه واوریدو. په خبرونه کې به واورئ: عوامي نېشنل ګوند نن په کوټه کې هړتال اعلان کړی دی، لامل یې څه دی؟
دغه منصوبه چې کومه تبدیلي تاسو پکې کړې ده، کوم بدلون تاسو پکې راوړی دی، دا هیڅکله د بلوچستان خلک منلو ته تیار نه دي.
د خیبر پختونخوا گورنر وایي چې وسلوالو ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي. معلومات درکو، روانه میاشت په خیبر پختونخوا کې پکې دونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ځوانانو لپاره هم سیټ مختص شوې دي. ځوانان څه وایي؟
یوت باره کې خو څه سیستم نشته، لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت باره کې عملي سطح باندې د هیڅ کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترقۍ په حساب کم دی او قوم کلی.
په هفتهوار پروګرام حجره کې به د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ په حقله معلومات واورئ.
بټی کوټ کې شروع کړل دی، یو نه د سترو پول ټول ستونزې دي. بټی کوټ پول سوالۍ کې په ټول دې دومره پر اورو دومره امکاناتو سره یو وینځ سړک په پوښ شوی نه دی.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. عوامي نشه ګوند نن په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټي او ځایي تجارانو هم ملاتړ کړی دی. یاد ګوند د گوادر کاشغر تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو نه داړولو پر ضد تیرونه د دې کاربندیز اعلان کړو چې روسو یو شمېر نورو ګوندونو هم ملاتړ وکړ. عوامي نشه ګوند وایي پر همدې موضوع به د روانې میاشتې پر 14مه نیټه په کوټه کې ټولګوندیز غونډه کوي. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د کوټه ښار نن د چهارشنبې په ورځ د گوادر کاشغر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تیرې میاشتې په 28مه نیټه عوامي نېشنل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یې یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکسي مشال راډیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
سره ته نه نننی اکال کی تقریبا د صوبے ټول سیاسی جمهوری او مذهبی قوتن حمایت لري او سره د مور سره ټول څه د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې دا ټول د مور سره په دې اکال کی د حمایت اعلان کړی دی.
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو د سې شمې په مازیګر د بلوچستان اسمبلی مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلی غړي او اعلی وزیر دي د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکز ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي. اسخر اڅکزی وایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلی مخې ته احتجاج ختم کړ.
بلوچستان اسمبلی درحد پوری مطمئن حکومت بلوچستان خصوصاً وزیر اعلی پر دے حوالہ باندھی پر وفاق باندھی دا بلوچستان دا خلق غم غصہ و خشم دیر واضح کی عوامی تدیر پکلا کتو گوائی دا منصوبہ چکم تبدیلی تاسو بکی کرے دا
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتر اوږد گوادر کاشغر کوریډور لومړی پلان شوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیریده. خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نشتل ګوند په شمول ډېر نور ګوندونه بیا وایي مرکزی حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس به د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 14 نیټه د پاکستان مرکزی حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی دی چې ترهګرو ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي او سیمه به له هغوی نه پاکوي. نوموړي پرون د مومندو ایجنسۍ د دورې پر مهال په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې په 13 کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، انفراستراکچر تباه شوی او د حکومتي ادارو او ولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی. خو دوی به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې په ترهګرۍ کې د محمد ایجنسۍ یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له یې سره مخ وو او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې. د محمد ایجنسۍ د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مازور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې په پرې د دغه ولس بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپیې د مازورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره کوشش ته چې مونږه دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزور شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږه انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه پزای شي، گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغوی به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولي. دی وایي چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دې ته نه پرېږدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغمال کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېږدو او دا سیمه به ترې په امن کې ساتو او دوباره به ورته موقعه نه ورکو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباه کړي، ځکه چې دا 13 لسیزه مونږ ډېره په تکلیف کې تیره کړله او د ده سره د سیمې ځوانانو او مزدورانو په یو ځای ملاقات وکړه او خپلې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې چې گورنر پرې هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایات جاری کړل. یو مزدور سره مې خبرې وکړې.
شبیر احمد او مومند ایجنسۍ کې د بلاند لپاره بل چا دومره اعلان نو کړی لکه د گورنر صاحب چې د بلاند د تعلیم لپاره د پلاح بهبود لپاره چې کوم اعلان نو کړ، نو دا زموږ لپاره ډېر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخه نمائندګي وکړه او د گورنر سره یې ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوي کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن د سپاٹ، یقینا زه دا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل په غلنه هډ کوارټر محمود ایجنسۍ کې داخل شو، نو د محمود ایجنسۍ په سړکونو د ګاډو تګ راتګ یو ساعت لپاره ودرولې شو چې ولس د سړک په بندولو خفګان څرګند کړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
پا پدې روسیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدی شي اف سی آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل شي او هیڅ بدلونونه پکې ونه کړل شي. بلخوا قبایلي ولس وایي که د اف سی آر په هکله د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیزونه منل شو بخښنه غواړم، نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل شي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول شي. انیس اجمل پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی ویلی دی د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سی آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او د غسی د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګریز کوله هغه موږ کې واچول دي آی کې لوکل ګورنمنټ چې کوم سیستم فیچرز وو هغه موږ کې کړی چې ایجنسی کونسل فورم جوړول پکار دی، دی سنسس پکار دی او دی نه پس الیکشن ضروری دی. دوی کې موږ سجست کړی دي چې سورا چیک پوسټونه دي دا به ایجنسی کونسل لاندې راشي چې سورا پیسې کلکټ کیږي دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چې دی سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چې دی ہائی کورٹ پر شام اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججان دی دا مون آئے کے تجویز کرے گئے چی چی چا سر زیادہ ہے اسی فورن چی دی آگا اپیل اور چی دی آئی تا ریلیف ملا رہی گی.
بلخوا دا اپریل پا دیر شما دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پا یو اداریہ کی ہم راغلی دی چی با دی رستیو کی پا فاتا سیکیٹریٹ کی دا فاتا اصلاحاتی کمیشن لخوا یو مساویدہ وڑاندی کرل شوی چی پا کی ویل شوی کے دیشی پا فاتا کی اف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي ک اف سی آر قانون کې پراتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقی مخه نیول وي.
خو زه نه پوهېږم چې دوی چې لس کاله پر با په اف سی آر کې اصلاحات یا ترمیمات بند وي دا خو غیر قانوني غیر آئینی خبره ده، ځکه چې دا دوی د آئین لاندې هم دا څنګه کړی چې په یو قانون باندې غیر قبایل خلق ته بندیز ولګوي. البته که قبایلو دا ویلي وای چې چونکې قبایلو کې مسئلې دي شورش دی او په دې وجه باندې مونږ لس کاله چې کوم ځای لږې اصلاحات او ترمیمات نه کوو نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیسته.
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سی آر قانون کې د اصلاحات لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي د سوات مثال ورکولو سره وایي په فاټا کې په فوري توګه د اف سی آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېرې خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختمول جو ہے کمپلیکیشن جڑی گی سواد کی امداد سے یہ دم ریگولیشن سے ختم شو نو اے نفس یو ویکیوم رہ گئے ہو ویکیوم نفس یا طرف آدھی ہوئے سے شریعت والو کلو ہوئے سے رواج والو پکار دار دے سے گریجولی پاکستان لا ویکسین کی یا اگر سر بدائی سے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ کے دے اگر تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل دیری اللہ کے دے اگر بدی ایکسپٹ کی.
خلا فاټا سره تعلق لرونکي کارپو ایاز وزیر وایي ترڅو چې قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترقې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملي کېدی.
نو د اف سی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لس کالو کې په فاټا کې هر هغه څه شول چې فاټا خلکو ته سوچ هم نشه کولی تو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې نور خلک د فاټا دپاره فیصلې کوي دا په کومه دنیا کې چا کړي دي. د فاټا خلکو نه تپوس څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصلې وکړه هغو خلکو ته پرېږده چې په چا ته تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستیو ورځو کې هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په اف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا پاکستان په قبایلی سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي، خو ځایي ولسوایي چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
په قبایلی سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او اګاهۍ پروژې پر مخ وړي. خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمېر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو او مالي ادارو نه پندونه اخلي، خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلی سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی چکم ڈونر ایجنسیز دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو وہ التا چونکہ اپروچ نہ کی گی دادی التا فنڈ دی اس کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ دے دیتا ڈونر دیرے غطے پیسے ور کری.
قوبل خواد خیبر قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی دو بشری حکونو کارکا ان کی ناہید پریدائی وائی چکسو ہم پیوش میر پر مختی برخو کی سناسا کارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی، خو کدغا غیر دولتی دارے پخپل پروجو کی در زائی ولس شمولیت یکی نکری نو نتیجے بے خوی بلخوا. په قبایلی سیمو کې د کارکوونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیه فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنیو هیوادونو مالی ادارې نیخ په نیغه کوي او نور ادارې یوازې د اګاهۍ په پروژو کې بوختې دي.
ٹرانسپیرنسی عملم کمزور ہے نو ان جی اوز سے ترکم تعلق نہیں سکتا. جی جی اوز کو صرف سیاسی اور سماجی آگاہی کئی شعور خل کو طور کئی
خود فاٹا سیکریٹریٹ پخوانے ویاند عدنان خان بیا دا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کوم کارونه چې ان جی اوز کوي نو هغه څنګه داوی خپل یو مینډیټ یې خپل لږه کې لګیا مختلف لکه انټرنیشنل ډونر طرف نه د فنډینګ ملاوي حکومت پاکستان داوی باقاعده رجسٹریشن کوي او داوی په کار کولو باندې نظر هم ساتي.
د فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرلی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورځ په ورځ د غشمیره نور هم زیاتیږي.
دا وو مجید بابر. لا پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی په لیکنه کې د هغه هواد د قبایلی سیمو د وروسته پاتې والی موضوع راخسته چې لیکي د قبایلی مسلې هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو خطرو خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواری دي شي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچاورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د قبایلی سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستانی ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي حل او منله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړي. دا مهال په قبایلی سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و، تېره اونۍ یې حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دادی د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلی سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول، او د یو گورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلی سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستانی آئین د 224 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغې چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنه کړي دا رای کار یې قبایلی سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلی سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي، د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري.
سوخته کنشته چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشومان موږ کې ما ډې کنده تا پرځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچو بچا پډیر شون لور میم دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلای موږ ته کارتون راکړو وو سی موږ او پولیس لاس وګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې څه بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لسلې اوریدلې او لیدلې شي. ورزو یو بل رپورټ ته چې په خیبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په سطح د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکې یو شمیر ځوانان ووټونو ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکې به د منتخب شوي کس څومره واک وي، فرخنده اسد یې په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمېر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوښار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف ځکه وکه چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دي غورځولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت باره کې خو خاص سیستم نشته لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت باره کې صرف دومره دی چې عمران خپل پاتای کې چې کوم د سره یوت تلکان ولاړ دي کنه، چې دې په صرف خوشحالي یره د یوت یو برخه وکړه. نور بیا عملی سطح باندې د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترکه په حساب، کم دی او کوم کلی کنه، هغه لیول د دې سم نشته. یو جنرل شو، جنرل شو، یو کسان شو، یو یوت د پاره بس دې ته مخ کې خپل بیا دې ته مخ کې خپل یو کسل بیا کردار نه معلوم چې څه بس کوم کنه، لکه د سره ټول ینګ جنریشن دې صرف دا غیر
د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي:
داسې ده چې د ښځو پارټیسپېشن خو په دې زیات کم دی. یو خدای دې دومره زر هغه کنه دی کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملو نو شي چې خلک پکې خپل سرکی سره یو ځان کوي کې. بل دا چې خزي غریبانه نه پدی پوي نه دی، پدی کې خو زیات تر هلکی و تاسو ګورئ چې تل بخزي دی نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا چې ماته د سوک خدمتو کې او چې یار د خدمت والو کوزي او زم جزي ولا پټو سره وګم او خپل راته دور نشي چې پخپل ویل وکړم. نو زم چې تعلیم پوزه خپل دادا چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم مبارک استمن ډېر کول یو نمبر کوم. یو شو دوی مدد چې نشنا ادیکارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مویل تور کې یو وسه چې ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي. زم چې دوی نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پنده کوم پیسې دې زکات دا زم چې دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې د خلکو لپاره مينو ورکوم او د خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوي دي چې پکې خزي او ځوانان هم شامل دي.
یو لاک درې خراب پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي. په دې کې لس زره چې دي نو هغه ریجکټ شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس قانوني کار روان دي. دا د خدای تعداد هم تر نن راغلی. اوس دا فکر راځي او دا یو لاک چې کم کسان دي نو د دې تاسو نظر غواړی چې دا هم اوس کې جوش خروش کوي.
د خیبر پښتونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ولج کونسل کې د لسو نه تر پنځه لسو پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي. په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
پوری کنه واړه داړي شي پکې بندانو اخله چانل کېږي.
او د کی د خزونه نمبر وته پاکستان نمبر 1 باندې
د هر شورو پورس په کم یو لس بجه او د هر زیارت پورس په کم 2 بجه لما فرخنده اسد سرا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د مسبخین یو نیمه بجه کې دون کې د لنډ خبرونه به یو واره بیا له بوريوال کا کړه وورو.
د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د امنیشنل ګوند په غوښتنه هرتال ترسره کیږي. د امنیشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اسکزی نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدو چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د ورځني سفر پر مهال کړې دي. په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلجي هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خلیج د همکاري سازمان سرمشریز ته په وینا کې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په استرالیا کې د بیا پیلیدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټمي وسلو جوړونې مخه ونیسي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کړل. اوس په پښتوار پروګرام حجره کې د ننګرهار د بټیکو ټولسواله په حقله معلومات واورې. باز محمد عابد د پروګرام کوربه دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. راځي چې یو واره بیا یې واورو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لارې.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عابدیم او د نننۍ ورځې د اجري خبرونې کوربه یم. نننۍ اجره مو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده. بټیکوټ ولسوالۍ د جلال آباد ښار نه د تورخم په لور په 15 کیلومتره کې د پاخه سړک دواړو غاړو ته پرته ده چې یوې برخې ته یې پورته بټیکوټ وایي چې لوړتیا شبدیانې او سیپایي لوی او مشهور کلی دي. او لپاخه سرک نه شمال لور ته د بریکاو میشوانی چاردئی لاچپور امبرخانه او د تکیه په نوم کلی مشهور دي چې دغه ټولو کلو او ګوشتې ولسوالۍ ترمنځ د کونړ سیند تیر شوی دی. د یوې غیر رسمي سروې په اساس دغه ولسوالۍ آبادی 2,00,000 تنو ته رسیږي چې اکثره خلک په زراعت او مالدارۍ بوخت دي. د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند زرګونه جریب ځمکه باندې سرکاري باغونه جوړ شوي وو چې پخوا له دغه باغونو څخه مالټي او زیتون د خوانی شوروی اتحاد جمهوریتونو ته صادرېدل، خو په تیرو جنگونو کې باغونه لمنځه تللي وو او په کرنیز ځمکه اوختي وو. خو اوس په کې بیا د باغونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د بټیکوټ ولسوالۍ په حدوداتو کې د شاړو په نوم یو غونډۍ هم شته چې د ګندهارا تعذیب نښې نښانې په کې څرګندېږي، او له دې نه علاوه د اخوند موسا په نوم یو زیارت هم په کې شته چې مریدان یې اوس هم د مار او لړم د مخنیوي لپاره خلکو ته شګې دموي. او لکه څنګه چې د پښتنو د نورو کلو او بانډو رسم او رواج دی، د بټیکوټ خلک یې هم پالي. دا ځل مو اجره د بټیکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه کړې. یو مشر ته مخامخ یم، اول به خپل نوم واخلي او بیا به راته د خپلې ولسوالۍ عمده ستونزه په ګوته کړي.
زما نوم حاجي حبیب الله ولسی د بټیکوټ د ولسوالۍ یو کشر سپینګیری یم. نو محترم ستا خو کور آباد او بچی دی لوی، دغسې ډېرې پوښتنې زموږ نه شوي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. او په پټی کور کې شروع کړل یو نه د سرو پورې ټولې ستونزې ستونزې دي. اولانه ستونزه خو دا ده چې په پټی کور په ولسوالۍ کې د ننګرهار په ټول ولایت کې دویش ولسوالۍ موږ ویو چې دي، خو د یوویشتو ولسوالیو کې هر ځای له پوخ سړک تیر شوی دی او تیر رسېدلی، خو د پټی کور په ولسوالۍ کې په ټول د دې دومره پروژو دومره امکاناتو سره هم یو وینچ سړک هم په پوخ شوی نه دی. اولانه ستونزه دا ده چې سړکونه یې ټول خام دي.
نو تاسو د دغه پوخ سړک غوښتنه کله کړې ده حکومت نه؟
خو حساب وکړې او دوه نیم زره وارې خو راغلي او وارې مرجې له مریضه هم کړې او کاغذونه هم ورکړې او واکسونه هم وله ایستلي هغه هم وله ورکړې، خو دا چا پوښتنه نه ده کړې.
زما د معلوماتو د مخې د بټي کوټ ولسوالۍ د سپین غر په لمنه کې پرته ده، تبن سیلابونه به راځي، دغه سیلابونو نه خو تاسو متضرره کېږئ نه؟
دې نه خو صاحب موږ ډېر متضرر یو، ډېر سیلابونه راځي، دوه درې خوړونه دي، همېشه چې باران وشي او سیلاب راشي بندۍ ویسي، هغه بندۍ بیا څوک نه سازوي. موږ هر څوک پېشنهادات وکړو خو بلکل یې څوک پوښتنه مو نه کوي.
په دغه دیارلس څوارلس کلونو کې چې د کلو د پراختیا د ریاست په چوکاټ کې ملي پیوستون د استنادي دیوالونو پروګرام لري، ستاسو په کلي کې یا ستاسو په ولسوالۍ کې دغه پروګرام نه دی سرسره کړی؟
که په دې باندې اوس تشریح کوو نو ټول وخت په همدې باندې نیول کېږي. هغه پروژه چې د انکشابي په نوم باندې وي، د سیلا او د خوړ د غاړې دپاره راځي، نو د دې اتمه فیصدي بډي کور ته رارسېږي. دا اووه فیصدۍ هملته په مرکز کې او بیا په جلال آباد کې او بیا په ریاست کې او بیا بې د آخر دغه موجوده ټیکهدار سره چې زر متره استنادي دیوال منظور شوی، نو بټي کوټ یا هغه آنې ثانې له پنځه متره رارسېږي. هغه پنځه متره کې بیا په شوو کې خاوره ګډه وډه کې او هېڅ نه دیوال وشي او نه ښه وشي او نه بد وشي.
نو ستاسو په کلي کې به انکشافي شورا هم وي، دغه انکشافي شوراګانې د دغه مواظبت او د دغه غوښتنه کوي که نه کوي چې یو څه خراب شي بیا دې جوړ کړی شي؟
زه په خپل کلي کې د انکشافي شورا زه رئیس یم او ما څلور پروژې صادر کړې دي او انشاءالله چې کله څوک کتنه کوي زه هغې ته تابعدار یم. پنځلس کاله مخکې مې صادر کړې او اوس یې وله خیمه، بالکل وله خیمه چې ما کوم کار کړی انشاءالله هغه زه عملي خو دې شم.
یعنی تاسو اوس هم په فعل حال د انکشافي شورا رئیس؟
اوس یې بالکل اوس.
نو د ولسوالۍ ډېرې ستونزې باید لومړی د تاسو سره مطرح شي، دغه ستاسو د ولسوالۍ خلکو سپینګیرو مشرانو د خپلو ستونزو په اړه ضرور تاسو ته یادونه کړې ده، تاسو بیا څه کړي؟
ستا سوال خو بالکل په دې مول کې په ځای باندې، د کلي او د نږدې بانډو خلک د کلي انکشابي شورا سره اړیکه نیسي چې زموږ دا مشکل دی دا مشکل دی دا مشکل دی، خو بیا هغه د شورا رئیس او یا ټوله اعزازي چې د ولسوالۍ په سر کومه شورا صادر شوي د انکشابي دهات په نوم شورا یادیږي، هغه چې صادر شوي نو دا مشکل دوی د هغو سره شریکوي او بیا د هغه د ولسوالۍ شورا رئیس بیځي د مرکز یا د بل ځای سره دا دا بیې شریکېږي.
خو تاسو د انکشافي شورا د رئیس په توګه دغه د ولسوالۍ په کچه باندې چې ستونزې موجودې دي، مثلا د استنادي دیوال دی او د سرکونو چې ستاسو ځمکې تخریبوي، دا تاسو د حکومت سره شریکه کړې ده؟ حکومت څه کړي؟
موږ سبا دا د حکومت سره څو وارې او څو زره وارې شریکه کړې ده، خو دا به دومره به حکومت هم موږ ملامته ونه خېو لکه مثال موږ چې دا خپل ځان ملامته وخېو. په کار دا ده چې دا د شورا رئیس یا د انکشابي شورا رئیس پاسې کړو د دې شي دغه زیاته وکړي غوښتنه، خو چې دا نه ده شوی او بټي کوټ له کار نه دی شوی، دا دغسې شی دی.
یو بل کاکا سره ناست یم، تاسو به اول خپل نوم والی او بیا به راته ووایئ چې ستاسو د ولسوالۍ په کچه باندې د صحت په هکله کلینیکونه شته که نه شته؟
زما نوم وکیل احسان الله دی او د بټي کوټ د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، فعلا لپاره د ماغه کلی د انکشافي شورا رئیس یم.
رئیس صاحب که دا راته ووایئ چې ستاسو د ولسوالۍ په کچه او په کلو کې کلینیکونه موجود؟
بله، زما کلینیک یو کلینیک موجود دی او یو بل کلینیک هم شته دی چې هغه د چاردی په کلي کې سین په غاړه کې دی، چون دغه رسمي کلینیک چې د دولت د خوا نه کوم چې هغه مخکې د سړک نه پاس د بټي کوټ د ولسوالۍ تر څنګ موقعیت لرلو، د نن نه تخمیناً یو لس کاله وړاندې دغه رسمي کلینیک چې چون هغه د واښ ولسوال د ماغه کوس کلي و، دا کلینیک رسمي کلینیک یې کوس کلي ته انتقال کړه. دغه کلینیک اوس فعلا د یو موسسې سره دی چې د هیلنټ په مخکې د ایم سي و، اوس هیلنټ په نامه موسسه ده، یو ډېر محدود وړوکی کلینیک دی چې یعنی په هغې کې یعنی هېڅ قسم دوایي نشته دی چې هغه مریضان کوم دې ته راشي، اکثره مریضان مطلب یا جلال آباد ته ځي او یا پېښور ته ځي، یعنی داسې دغه کلینیک چې هلته د دغې خلکو صحیح طریقه باندې هغه تداوي په کې وشي، یا د شپې د خوا نه یا د ورځ د خوا نه، هغه وجود نه لري.
نو دا تاسې د چاردهي د کلي کلینیک یادوئ؟
بله، نه موږ د بټي کوټ د ولسوالۍ تر څنګ کلینیک یادوو.
مرکزی کلینیک
مرکزی کلینیک دی خو پرسمیتو کی مرکزی به چې دی غد سین په غاله کې چاردی په کلی کې دولت سره چې مرکزی
دا لاسمانه لري چې د ولسوالۍ څنګه کې چې د ټولو ولسوالۍ د پاره دی هغه محدود دی او هغه چې چاردی کې دی الټی به مرکزی کلینیک وړي
بدبختانه چې ما مخکې درته ویل چې د نن لس کاله وړاندې د چاردی د کلي ولسوال چې نیر سرزریف نومېده چې هغه د بټکوټ ولسوالو په هغه وختو کې هغه په خپل د ولسوالۍ په دوران کې دغه کار وکړو چې مطلب د کلینیک رسمي انتقال کړه چاردی ته او دا یو فرعي کلینیک پاتې شو.
دغه فرعي کلینیک چې اوس د ولسوالۍ څنګ کې پاتې دی او د بازار په منځ کې دی د دې سهولت څنګه دی؟
دغه فقط دومره سهولت به وي چې یو مریض بس راشي او هغه یو تسلی به وشي چې ولا زه کلینیک ته تللی وم. خو نور په دې کې داسې سهولتونه نشته چې د یو مریض دې په صحیح طریقه تداوي وشي هغې ته د دوی ورکول شي، هیڅ نشته پکې. رس
په دغه برخه کې تاسې د انکشافي شورا د لارې د حکومت سره دغه ستونزې سره شریکې کړي که شریکې کړي وي څه یې کړي تر اوسه؟
موږ دغه ستونزې چون ما مخکې درته وویل چې دا رسمي کلینیک نه دی، دا اوس هغه د موسسې خوښه ده، هغوی خپل پنډونه لري، هغوی د دغه کلینیک دپاره چې کوم پنډ تعین کړی دی که یا لس زره وي او یا شل زره وي خو هغه به هغه د کلینیک مسؤلینو سره وي، د هغې نه اضافه مطلب دولت کوم دغه ورسره نه کوي مرسته او کومک نه کوي. چې موږ خپله غوښتنې کړې په خپل ځای کې مخکې تا د زموږ د یو بل ډونه د انکشافي دیهات کارونو په هکله باندې پوښتنه وکړه. زه به دومره درته وایم بټکوټ کې یوازې صحیح برخه کې دغه نه دی چې مشکل موږ لرو یا ستونزه لرو، د بټکوټ په ټولو اړخونو کې موږ ستونزې او مشکلات لرو. چې هغه یوازینۍ خبره دا ده چې تا دغه نه یو پوښتنه وکړله چې تاسې د انکشافي کارونه همدا اوس په ننګرهار کې چې د بټکوټ د ولسوالۍ د انکشافي دیهات د خوانه کمې پیسې مخکې راغلي وي هغه خلاصې شوي په خپل ځای کې. خو د بینځلي کمې پیسې چې راغلي دي په ننګرهار کې کامې ولسوالۍ ته ورکول شوي دي، سرخو ته ورکول شوي، اما بټکوټ ته نه ورکول کېږي چې هلته امنیت نشته دی. او حال دا چې هلته که امنیت نه وي او دغه زه درته دا وایم چې د چاردی په سیمه کې همدغه د انکشاف دیهات د لارې نه کارونه شوي دي، دغه پروژې هلته پلي شوي دي. همدا اوس د چاردی په کلي کې د جنکو لیسه وجود لري، د هلکانو لیسه وجود لري، اما موږ یو چې امنیت نشته.
ښه، دا ستونزې خو تاسې مې یادې کړي، ستا نه وړاندې ملک کاکا مې یادې کړي. د دغه ستونزو د حل دپاره اوس د حکومت نه څه غواړئ؟
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې مطلب نورو ولسوالیو ته چې هغه دوی وایي چې دا په امنیت کې دی، باید همدغه شانتې د بټکوټ ولسوالۍ ته چې دا د بټکوټ د ولسوالۍ یعنی یو حق دی او باید دغه حق ورته ورکول شي، دغه پیسې ورته انتقال شي چې دلته کارونه شروع شي او دا د بټکوټ خلک په خپل ځای کې په کار مصروف شي، یو خانه ورته کار وشي. هغه ستونزې مشکلات چې کوم لري، نیمګړتیاوې لري چې هغه د ویالو په برخه کې دی، د بندونو په برخه کې، هغه مشکل به یې راپاشي او د بلې خانه به خلک په کار مصروف شي، مطلب خلکو ته به یو حلال رزق روزي وګټي. او بله برخه مطلب په امنیتي برخه کې خپل امنیت راځي چې ځکه چې خلک په کار مصروف شي، خلک مشغول شي، نو خپل امنیت هم ورسره راځي.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبیدیم او د اوجری په نننې خبرونه کې ستاسو کوربیم. دا خبرونه مو د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده. اوس یو ورور ته مخامخ هم دی، باول را تخپل نوم واخلي او بیا به په خپل سیمه کې په امنیتي وضعیت رڼا واچوي.
زما نوم ملک انور خان، د بټکوټ د شبدیانی کړی د برو شاش کلو اوسیدونکی. امنیت خو الحمدلله ډیر ښه جوړ دی. په دې ټول د دیارلس کالو کې چې کومې پیښې د بټکوټ په ولسوالۍ کې شوې دي، نو زه چې حساب کوم ما سروې کړې ده، خدای مې د غاړې نه بندې چې سل کسان لګېدلي دي. خو حکومت نامه خدا دومره کامیاب شوی دی چې یو کس یې موسه پورې نیولی دی، تورن کس دا چې دواړه ادارې هلته طالبان هم حاکمان دي او حکومت هم حاکم دی، خو یو توانېدلی نه دی چې هغه د پیښې عامل یې نیولی دی. او که ویم نیسي په پیسو باندې خوشي کوي. او موږ یو منلي دی چې حکومت کامیاب شو دا سړی ونیول.
تاسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې ستاسې د ولسوالۍ به یو سل کسه تهدید شوي وي، وژل شوي وی به وی او زخمین شوی به وی، خو نه حکومت په تور سو غونیولو او نه هم طالب. او بل دا چې تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې الته د طالب حکومت هم دی او د حکومت واکم چلیږي، دا لا سمانه
د حکومت د دین دا سم چلند او درشپت خورې نه خلکو مخه طالب ته کړی ده. الته موږ د طالب په پیسو میسو پوښیو نه، دانش د طالب مدافع ما، موږ په خپل تری وشتون مسلې موږ را کړی، موږ خلاصې کړی دي. خو دلته د حکومت ته مسله د شاو تر رسیدلې ده چې د هغه واړه مارې نه رانیولې سي مې ربانه اسکر پورې هغه ته سترګې وازنې ولې شهر د مال اوس شهر کې خلک ډیر پتنګ راغلي په ټول د دې ډیر لسکالو کې.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، اوس په ګډه یو سندره ورو، بیا بیرته اوجرې تر ګورځو او د بټي کوټ ولسوالې د خلکو سره په پاتې ستونزو خبرې کوو. مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدی او د ننګرهار ولایت بټی کوټ ولسوالۍ ترغلې او دلتا د خلکو سره د حجرې په خبرونه کې د دوی په ستونزو خبرې کوو او بیا به هڅه وکړو چې د چارواکو په وړاندې د دوی ستونزې کېږدو. اوس یو ځوان ته مخامخ یم او له دوی نه به د دوی په ولسوالۍ بټی کوټ کې د تعلیمي روجان په اړه باندې وپوښتو. تاسې به ول خپل نوم والی او بیا به راته ده ووایي چې په کلي کې مو تعلیمي روجان څنګه دی، ښوونځي لیسې مکتبونه شته او که نه شته؟
زما نوم محمد ابراهیم سمیم د ننګرهار ولایت د بټی کوټ د ولسوالۍ اوسېدونکي. د ننګرهار د دوی شو ولسوالیو تر څنګ د بټی کوټ په ولسوالۍ کې معارف شتون لري خو هسې نه، لکه څرنګه چې اساسي قانون زموږ ولسونو ته اعاده کړې دی او د هغې په برخه کې ولسونه حق لري چې زده کړې ترسره کړي، هسې نه دی اعاده. راځو دې ته چې د ننګرهار د ولایت او خصوصا دیارلس کاله د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې وزارت معارف یو ډول سیاسي ښکار شوی دی. لامل دا و چې هر یو تنظیم چې خپل وزیر وړاندې کړی، بیا خپل خلک وړاندې کړي دي، هماغه و چې د تعلیم عام تعلیم مخه نیولې. معارف په ننګرهار کې عموما په ټولو ولسوالیو کې مشکل لري او د معرف د کیفیت برخه چې ده اسې نه ده لکه څرنګه چې زموږ ځوانان او زموږ ولسونه حق لري. د بډیکوټ په ولسوالۍ کې د معرف د کیفیت کچه چې ده ډېره ټیټه ده. یو خو امنیت ډېر بد تاثیر غورځولی دی، زموږ ځوانان نشي کولی چې ښې زده کړې ترسره کړي. د دې تر څنګ هلته چې د معرف کوم ضرورتونه دي هغه نه رفع کیږي. د دې تر څنګ د دولت هغه نظارت چې د معرف نه ترسره کړي په تدریسي او اداري بهیر کې اسې نه ترسره کیږي.
دغه ضرورتونو ته تاسو اشاره وکړله، عمده ضرورتونه ستاسې د معرف په برخه کې څه دي؟
موږ د معرف په برخه کې کاساساتو ته یو ګورو، تعمیرات د معرف چې دي په نش باندې بدل لی، ځکه د معرف اداره جوړه شوې خو بیا نه ده کنټرول شوې او بیا لیدل شوې هم نه ده، ترمیمې بیا هم هغسې نه ده شوې. که راشو هلته دینی مدرسو ته وګورو، دینی مدرسې په صفر کې ضرب دي، هېڅ بیخي موږ دینی مدرسه نه لرو، ځکه زموږ خلک ورته زیات ضرورت لري. زموږ ولسوالۍ 2,00,000 نه تقریبا 3,00,000 پورې نفوس لري. هلته که تاسو سوچ وکړئ دغه کوم ښوونځي یا لیسې یا متوسطې چې وجود لري هغه خلکو ته یعنی کفایت نه کوي. راځو دې ته
کدا هم راته ووایي چې تدریسي چارې څنګه روانې دي
په بډکوټ کې. تدریسي چارې یوازې کدی ته وګورو چې ښوونکي معاشونه اخلي او وزیري ورکوي نو دا به سمه نه وي. راځو دې ته تدریسي چارې ډېرې کمزوري دي او ډېر ضعیف حالات کې روان دي، ځکه چې امنیت شتون نه لري، مرکزي حکومت یې پوښتنه نه شي کولی. نو یوازینی مشکل همدلته دی چې د زده کوونکو یوازې د کتابونو په غېږ کې وړل او هلته یا په صنف کې شتون یا نه شتون او یوازې د ښوونکو ازرۍ په باندې تمامېږي. نو د معرف تدریسي چارې په بډیکوټ کې ډېرې کمزوري دي.
مسلکي استادان یې ګمارلي؟
ښوونکي مسلکي کم دي، داسې په اکثریت سره ځکه نشته چې هلته اکثریت برخې ته د مسلکي ښوونکو وګورو امنیت نشته، څوک زړه نه ښه کوي.
ښه، نو دغه ستونزې چې تاسې یادې کړلې د دې په حق لباندې تاسې کله د حکومت سره دا ستونزې شریکې کړي؟
موږ زیاتې په دې 15 کالو کې د مطبوعاتو یا د بیان د ازادۍ د لارې زیاتې غوښتنې کړي، خو مرکزي حکومت داسې یو حکومت و چې هغې په غوږونو کې مالو چې ښېو. یعنې زه تا ته دا ووایم عابد صاحب چې د په دې 15 کالو کې د میپر نه لاندې د ولسمشر حامد کرزي یو تفتیش یو هیئت هم دې خواندې راغلی.
نو اوس چې داسې امید پیدا شوی دی، نوی حکومت راغلی دی، د حکومت نه څه غوښتنې لرئ چې د تعلیم په برخه کې تاسو څه وکړي؟
د اوسني حکومت نه غوښتنه همدومره لرو، د ولسون نه هم غوښتنه لرو چې له دولت سره همکار شي او دولت په لومړي ځل کې د شورا امنیت باید داسې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړي او ښه پالیسي جوړه کړي امنیت در اوسو دپاره. دویم په اقتصادي برخه کې باید شورای امنیت کې یو شورای اقتصادي جوړ شي. د معرف په برخه کې باید یو ښه کمیسیون جوړ شي په شورای امنیت کې یو ښه پالیسی وړاندې کړي. یوازینی د مرکزی حکومت دومره غوښتنه لرو چې په شورای امنیت کې باید ښه کمیسیونونه رامنځته کړي. کله چې ښه کمیسیونونه منځته راغله هلته یو ښه پالیسی جوړیږي او د ښه پالیسۍ د تطبیق دپاره لاندې ادارې باید تطبیق وکړي. زه د مثال په ډول همدومره وایم، اصلاحات لبر راځي، انکشاف له ښکته نه ځي. یوازې همدومره غوښتنه لرو چې مرکزی حکومت که توجه ونه کړي او د تیر په څیر باندې دغه 15 کاله به هم په دې ولسونو تیر شي، ځوانان به مو نالوستي پاتې شي او بالاخره هیواد به مو په اقتصادي پرمختګ کې پاتې راشي. نړیواله ټولنه به زموږ سره تر څو مرستې او کومکونه وکړي.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدلې. د نیکه مرغه زه اوس راغلم او د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال مخته مې دغه خلکو ستونزې ایښې دي. ولی صاحب محترم، د دغه خلکو لومبنۍ ستونزه دا ښیي چې د دوی په کلي کې مواصلاتي سړکونه چې دي دا تر اوسه یو نه دي پاخه شوي. د دوی ځمکې چې د خوړونو مخته پرتې دي، د سیلابونو په وخت کې د دوی په سلګونو جریبه ځمکه هر کال د منځزي. دوی داوه لري چې د انکشاف دیهات له طرفه د دوی نه استنادي دیوالونه جوړ شوي دي او نه هم ورته سرکونه جوړ شوي دي. ستاسو جواب څه دی؟
دا درسته ده چې سرکونه چې د ولسوالۍ او تر مرکزونو پورې غځېدلي دي هغه اکثره زمونږ پاخه سرکونه دي، سپال شوي سرکونه دي، مګر کلیوالي سرکونه مونږ پاخه نه لرو. که لرو ډېر کم یو نیم پوخ شوي، مګر بیا هم اوار شوي دي. د کلو د پراختیا ریاست له طریقه چې کوم د ملي پیوستون پروګرامونه دي چې هغه په مشترک ډول باندې التا شوراګانی دي مثلا کې شپې شو د ولسوالۍ په ساته بیا کلسترونه دي کور مال تو کلی په ساته باندې چې هغه خپل پروګرامونه پیسې ورکول کیږي او هغه بیا مشترک سند پر ګوري چې کوم ورخه کې به په دې باندې کار وشي. دغه کارونه ولړی خو د ډېر په خوان روانه ده، اکثره کلی تر واده پورې رسیدګي وي در شوې ده، خو ولې زموږ د خلکو ستونزې زیاتې دي. دا واقعیت دی چې د دې ستونزې شته دي.
دوی یو بل ستونزه مې دی وشي، د دوی ځمکې چې دي د سیلابونو مخته پرتې دي او تر اوسه پورې په کلي کې استنادي دیوالونه دوی نه لري چې دوی بار بار د حکومت نه غوښتنه کړي خو حکومت ورته توجه نه ده کړي. د دوی دغه دعوه پر اختیا ده.
دوی تر اوسه پورې چې د بټي کوټ ولسوالۍ او د هرې ولسوالۍ نه موږ دلته خلک راځي، د کلو پر اختیا ریاست ته موږ راځي کوو. دغه موضوعات ټول موږ پی ډي سي د ولایت پرمختیایي کوم مجلس چې دی په هغې کې بیا دغه ټول موضوعات به زه کوو هلته، که څوک دې ته امدګي وښي. خو په مجموع کې اوس په هغه اندازه باندې څنګه چې پخوا به د پروژو سره زموږ ډونران دلته وو او هغو به ډېره زیاته همکاري کوله، مختلفې پروژې به وي د پی ټي یو سی ډي او د نورو ډونران دخوا نه، په هغه حد کې اوس نشته. دی څه د دولتي چوکاټ کې چې موږ بودیجه لرو، انکشافي بودیجه لرو، د کلو پر اختیار ریاست ته چې څه په اختیار کې او د خلکو څه ضرورتونه ورته راځي تر یو حده پورې کېږي او په پروژې په تطبیق کېږي. خو دا زه نه شم ویلی چې د بټي کوټ ولسوالۍ کې خو زموږ ډېر زیات استناد دیول نظرت دي، ډېر داسې څه دي چې هغه باید موږ ترسره کړو. متاسفانه چې نه هغومره بودیجه شته دي او نه هغه رقم امکانات شته. ضرورتونه او اړتیاوې زموږ د خلکو زیاتې دي، هغه رقم رسیدګي واقعا مشکله ده چې څنګه د هغوی ضرورتونه دي.
دوی د روغتیا په برخه کې وایي چې د نن نه لس کاله پخوا چې اغلته په بټي کوټ ولسوالۍ کې د چاردهي د کلي یو څوک ولسوالو، نو د بټي کوټ مرکزي روغتوني وړی دی او په چاردهي کې جوړ کړی دی چې هغه سہولت چې د بټي کوټ ولسوالۍ هغه مرکزي روغتون ته نه راځي بلکې د چاردهي ته ځي او د مرکزي روغتون په ځای باندې فرعي جوړ شوی دی چې د دویم پکې کمبود دی او قابل ډاکتران هم پکې نشته دي.
زه داسې فکر کوم چې دا روغتونونه څوک داسې نه دي چې یو شخص جوړي چې څنګه خوښه یې مغه رقم ترسره کړي. دا تشکیلات لري د عامې روغتیا د ریاست د نظر لاندې چې کم روغتون په کومه سطحه باندې دی هغوی یو خاص نمونه دوی ته لري. د خلکو د نفوس په اندازه باندې چې دغه سیمه کې څومره نفوس دي په هغه حساب باندې زموږ د کلو جوړیږي یا د ولسوالۍ په سطحه باندې جوړیږي روغتون جوړیږي. خو په مجموع کې هیڅکله داسې نه چې هغې نه د عامې روغتیا ریاست نه خبرې او د یو تشکیل بل ته ورکړي یا د یو امتیازاتو دوایانې او نور ضرورتونه چې دي هغه بل ته ورکړي، داسې به هیڅکله هم نه. بیا هم د عامې روغتیا رئیس سره به زه په دې برخه کې بیا هم په تماس کې شم او ورته د دې په اړه باندې د خلکو شکایتونه او دغه کوم څه عرض چې کړی دی دغه به زه هغوی ته ورسوم چې رسیدګي ورته وکړي او هلته د دوی چې کوم د صحت په برخه کې کوم هلته مسؤلین دي چې هغوی همدغه لکه څنګه چې د خلکو غوښتنې دي باید دې ته توجه وکړي.
تعلیم په برخه کې هم دوی وایي چې هغلته د مسلکي استادانو کمیم ډیر زیات دی او ورسره تدریسي حالات ښه نه دي، یعنی مسلکي استاد نشته دي ځکه د دوی تدریسي حالات سم نه دي.
موږ اکثره اوس تقریبا په سوونو پونځي لرو چې هغه تعمیر ودانې لري، په سوونو خونځي دي لرو چې هغه تشکیلات د خونکو کم دي. هغه سره موږ خوده په خوانه د نګرار د پاره چې موږ تقریبا اوس په 2000 معلمینو ته ضرورت لرو په نګرار کې چې نور راشي. همدار کم موږ د پرسوالې په ساتو باندې د معلمینو جوړ دي فعال دي، خو بیا هم مسلکي خونکو ته موږ ضرورت شته دي. واقعیت دی چې موږ لکه څنګه چې په کار ده چې باید هغه رقم خونکي ولرو، متاسفانه ټول مسلکی نه دي. داسې ښوونځي اوس موږ لرو چې هلته مسلکي استادان نشته دي، خو بیا هم موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې اوس انشاءالله مرکز به هم توجه کوي. د مرکز نه به هم په ځانګړي ډول د معارف دپاره چې زموږ اساسو بنیاد تشکیلي باید دغې برخه ته توجه زیاته وکړي، د مسلکي استادانو او د استادانو د کمبود په اړه باندې چې موږ په اکثرو ښوونځیو کې لرو.
ولی سه محترم، د بټي کوټ ولسوالۍ خلک وایي چې په دغه ولسوالۍ کې عدلي او قضایی ارګانونو چې کوم منسوبین دي د کلیوالو سره سم زیست نه کوي، یعنی هغه دا ولري کنه چې د معمولی کار د پاره تینا په زرګونه روپۍ رشوت غوښتل کیږي، چې اوس خلکو په هغه سیمه کې چې یو ځای نیم ځای چیرته وسلوال موجود دي خپل پیسې په وسلوالو کوي، یعنی په حکومت یې اعتبار نه دی پاتې.
او خیر زه ګمان نه کوم چې سل کې دا رقم خبرې، خو بیا هم د ولسونو ستونزې زه پر حق ګڼم چې څه مشکلات شته دي. بعضې د قضایي ولی ارګانونه ګیلې لري، یو خو یې د مراحل ډیر طولانی چې دا کوم موضوع ورزی ډیر وخت پیتیږي ځکه څنګه خپل دي خاطر باندې دا په ولسونی کې دا د جرګو مرکو خبرې زیات دي چې اکثره مسائل موږ د جرګو مرکو لري په سپینګیرو باندې په مشرانو باندې هلته په جرګې کېږي او حل کېږي پکې خو بیا هم زموږ شکر الحمدلله په ننګرهار کې په ولسوالۍ فعال دي ارګانونه پکې شته دي ځین محدود ولسوالیو کې د قضایي ارګان پکې نه نور په مجموع کې موږ یې لرو خو ولې مشکلات په مجموع کې شته دي ډېرې ناخوالې لرو او جنگ ځپلې هېواد دی زمونږ دي بدبختۍ اوس هم شته دي مشکلات لرو په بای سیمو کې بد امنۍ دي نو دا دب پکې ضروري چې لکه څنګه چې په کار ده چې باید عدلي او قضایي ارګانونه ماشه رسیدګي وکړي واقعا نه وي کړي
محترم اوریدونکو تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو اوریدلې ورسره مو د ننګرهار د مرستیال والی محمد انیف ګردیوال جوابونه هم واوریدل په دې لږ چې دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزې حل شي د اوجرې د نننې ورځې کوربه باز محمد ابي ته اجازه ورکړي خاډه آباد اوسي
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی